ګرانو دوستانو ستړي مشهي دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند لا خپل نور همکارانو سره وزه هر کله کوم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما وایي د چک جمهور ریاست انتخاباتو پر وړاندې طالبانو په حمله کې 15 ملکیان وشل شوي دي. په دې اړه رپورټ مو د دې خبرونه د سر موضوع جوړي د انتخاباتو په حواله نور رپورټونه هم لرو. خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا د بهرنی چار وزارت کې د جنوبی اسیا د برخي سرپرستی ویلي په افغانستان کې د ټاکنیزو کمیسیونونو خپلواکۍ او پریکړو ته باید درناوی وشي. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوچنیانو خوارځواکۍ د اندېښنې وړ ګڼي او د امریکا حکومت د ترکیې پر دریو وزیرانو بندیزونه ولګول. پوره خبر نو واوري. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبی اسیا د برخي سرپرستی الیس ویلز ویلي چې په افغانستان کې د ټاکنیزو کمیسیونونو خپلواکۍ او پریکړو ته باید درناوی وشي. الیس ویلز په افغانستان کې د جمهوري ریاست ټاکنې بریالۍ بللې دي. د جمهوري ریاست د رسنیو دفتر ویلي چې ویلز نن له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلي دي. په بیان کې د ولسمشر غنی په حواله لیکل شوی چې هیڅ کاندید باید د کمیسیون تر اعلان مخکې د بریا دعوه ونه کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه وسوې. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یوناما نن وویل چې د افغانستان د انتخاباتو په تړاو په وسلوالو حملو کې 15 ملکي کسان وژل شوي او 303 زخمیان شوي دي. یوناما ویلي چې په افغانستان کې یوازې د انتخاباتو په ورځ 28 تنه په وسلوالو حملو کې وژل شوي او 239 زخمیان شوي ول. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوچنیانو خوارځواکۍ او د خوراکي موادو قحطۍ د شدید اندېښنې وړ بللې دي. له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف نن په یو رپورټ کې ویلي چې هر کال په افغانستان کې 2 میلیونه تر 15 کلن کم عمره انجونې او هلکان د سم خوراک د نشتوالي له امله مناسبه وده نشي کولای. د ملګرو ملتونو سازمان په 2013 میلادي کال کې د څېړنو پر اساس موندلې چې په افغانستان کې تر 15 کلونو د کم عمر کوچنیان د خوارځواکۍ او د خوراکي موادو د کیفیت د خرابوالي له امله په نورو نړۍ کې تر خپلو همزولو 12% زیات د مرګ له تهدید سره مخامخ دي. په فرا کې امنیتي مسؤلان وایي چې په بالابلوک ولسوالۍ کې وسلوال طالبان په هوایي عملیاتو کې وژل سوي دي. د فرا د پولیسو ویان محب الله محب نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په بالابلوک هوایي عملیات ګډو ځواکونو کړي دي. د وای د فرا شهر په مرکزي سیمو او شاوخوا کلیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیات چې پیل سوي لا هم روان دي او تر هغو به ادامه پیدا کړي چې د فرا شهر په شاوخوا کې ټول کلي تصفیه او تلاشي سي. وسلوالو طالبانو په بالابلوک کې د خپلو وسلوالو د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د پروان په بګرام ولسوالۍ کې د قلعه خواجه په سیمه کې د سرک پر غاړه د ماین د چاودنې له امله 15 تنه زخمیان سوي. په زخمیانو کې 2 ښځې دي، 2 نارینه او 1 ماشوم دی. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې ماین په یو بایسکل کې ایښی و او هدف یې په بګرام کې د ښځو د ابتدایي محکمې د مشرې موټر و. دا نه دي ویل سوي چې په خپله د محکمې مشره خوش سوې ده که یا. قدوسی ویلی چې په چاودنه کې د دې یو ساتونکو زخمی سوی دی. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی. د امریکا حکومت د ترکیه پر دریو وزیرانو بندیزونه ولګول. بندیزونه د ترکیه پر دفاع وزیر خلوصیا کارت، کورنوی چارو پر وزیر سلیمان سویلو او د انرژي پر وزیر فتیه دونمیز لګول شوی دی. دا کار د امریکا د امریکا حکومت د سوریه په شمال کې د ترکیه د پوځي عملیاتو د پیل په وړاندې په خبرګون کې کړی دی. هغوی د امریکا د خزانه وزارت په تور لیست کې شامل سوي پانګې کنګل سوي او له هغوی سره د امریکایي ادارو او د امریکا په تړاو د شرکتونو پر بانکي معاملو ممانعت اعلان شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پرون د ترکیه له جمهور رئیس سره په ټلیفوني خبرو کې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره په سوریه کې اور بند کړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال پرون وویل چې ډونالډ ترامپ له اردوغان سره جدي خبرې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن متحده عربی اماراتو ته ورسید. دا په وروستۍ یوه لسیزه کې متحده عربی اماراتو ته د پوتین لومړی رسمي سفر دی. پوتین د سعودي عربستان له پلازمینې ریاده د ابودابي په لور روان سو. هغه ته د هرکلي لپاره د ابودابي ولیعهد د شیخ محمد بن زاید آل نهیان هوایي ډګر ته د هرکلي لپاره ورغلی و. ولادمیر پوتین په سعودي عربستان کې له پاچا او د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل. مسکو هڅه کوي چې په منځني ختیځ او د خلیج په هیوادونو کې خپل نفوذ پراخ کړي. او د کرملین سخت منتقد الکسی نوالنی وایي چې په روسیه کې د قانون د حاکمیت ځواکونو د هغه د ادارې پر دیرشو دفترونو عملیات کړی دي. نوالنی په روسیه کې د اداري فساد پر ضد اداره لري. هغه ویلي چې د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې دفترونه تلاشي سوي دي. الکسی نوالنی 33 کلن دی. هغه دا خبر نن پر خپله ویبپاڼه باندې خپور کړی دی. الکسی نوالنی څه باندې یوه لسیزه په روسیه کې د حکومت پر سیاستونو سخت انتقادونه کړي دي. هغه ته په تیر کال په 2013 میلادي کال کې اجازه ورنکړل شوه چې د روسیې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې ګډون وکړي او د مسکو د ښاري شورا په انتخاباتو کې هم د ګډون اجازه ترلاسه نکړه.
خبرونه مل ساده راډیو نو اوریدل تفصیلی په ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شي. وړاندې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د جمهور ریاست د انتخاباتو په ورځ په حملو کې 50 ملکیان وژل شوي دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا موري چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په وینا د افغان میرمنو په وړاندې په تاوتریخوالي کې د زیاتوالي ریپورټونه ترلاسه کړي. نن سه شنبه د اکتوبر 15 د نابینایانو نړیواله ورځ ده. نابینایانو نړیواله ورځ هر کال د سپینې لکړی یا سپینې امسا تر نامه لاندې په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وخت د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د ترکیې پر دفاع او دوو نورو وزیرانو پر سوریې د دې هیواد د پوځي یرغل په خاطر بندیزونه لګولې دي. سپورتي خبرونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دا خبرونه په دوهم نیمای کې نیمه نړۍ او د ګوړی اچار پروګرامونه هم ماهروي. اوس هم راځو د خبرونه لومړی ریپورت ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر ورځ د طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه 50 ولسي خلک وژل شوي. د یوناما په ځانګړي ریپورت کې چې نن خپور شو راغلی چې په همدې ورځ 323 نور ټپیان شوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو په ورځ ټینګ امنیتي تدابیر نیولي وو. د طالبانو فشار په ملکي برخو زیاتو. له کابل رحمت الله افغان تفصیل لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما وای د میزان پښپګمه د طالبانو په حمله کې د وژل شوی ملکیانو یو پر درېمه برخه ماشومان وو. د یوناما په اعلامیه کې چې د سه شنبه په ورځ خبره سوي راغلي په دغه حمله کې 50 تنه وژل شوی او 323 تنه ټپیان شوي دي. وړاندې په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تداماچ یماموتو له قوله ویل سوي طالبانو غوښتل چې انتخابات وننګوي او افغانان د رایو له حق څخه محروم کړي. د ښاغلي یماماتو په وینا پر ملکي وګړو پراخ یا استماتیک بریدونه ممکن د بشریت په وړاندې جنایت وبلل سي او له شک پرته ملګري ملتونو د غندي. خو د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي په همدې ورځ په کابل کې به خبري ناستې ته وویل د انتخاباتو او له هغه وړاندې دوی پر طالبانو فشارونه زیات کړي وو. هغه وایي موږ چې په دوی یعنی طالبانو باندې په دغه پروسه او له دغه پروسې وړاندې فشارونه راوستي وو امنیتي او دفاعي بنسټونه ډاډه وو چې دوی به ملکي برخو باندې فشار راوړي او په دغه ورځ دوی هیڅ کار ونه شو کړای. د نوموړي په وینا طالبانو غوښتل چې د جمهوري ریاست انتخابات ګډوډ کړي خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې امنیت ټینګ کړ او هغوی بریالي نسول. د جمهوري ریاست د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په پار افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ملي او نړیواله کچه وستایل سول. دغه انتخابات د روان میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره سول خو لومړنۍ پایلې تر اوسه نه دي اعلان شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د افغان میرمنو پر وضعیت یو ریپورت. د افغانستان د خزینه او پوړاندې د تاوتریخوالي د زیاتیدو ریپورتونه ورکړل شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو نوی ریپورت سرګندوي چې په دیر لا سوا اتنویل مریض کال په شپږو میاشتو کې لدوی سره د خصو په وړاندې د تاوتریخوالي 2100 قضیه ثبت شوې دي. بل خو د خصو چارو وزارت بیا د خصو په وړاندې د شدیدو پیښو د زیاتیدو خبره کوي. ناجیه صافی په اړه ریپورت لري.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په زیاتېدو سره د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون اندېښنه ښیي چې ممکن د کال تر وروستیو پورې د تاوتریخوالي دغه کچه لوړه شي. د دغه کمیسون یوې کمیشنرې شبنم صالحي د سه‌شنبې په ورځ وویل چې د 1499 لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی 0.8% زیات شوی.
0.8% ډیره شوی ده. په دې معنی چې په روسي کال په ټول کال کې له موږ سره 3300 قضیې ثبت شوې او سږ کال د کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې له موږ سره 2100 قضیې ثبت شوې.
میرمن صالحي وویل چې دغه قضیې د افغانستان له 3300 ولایتونو څخه ثبت شوې دي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې د بدن د غړیو پرې کول و جنې و هل جبول په کم عمر کې د لونو ودول له اساسي او اسلامي حقوقو محرومېدل جنسي تیری او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې افغان ښځې له عمله کړیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د شدیدو قضیو د زیاتېدو خبره هم کوي. د دغه وزارت ویان د رویا د ادرس وایي د 1499 لمریز کال په لومړیو شپږو شته کې له دوی سره د خزو د وهلو ټکولو نږدې 300 قضیه ثبت شوې دي.
په لومړی شپږ میاشتو کې تر ټولو لوی شمېر د وهلو ټکولو دي. همدارنګه د اجباري ودونو هم 40 قضیه لمک سره ثبت شوې دي.
اغلی د ادرس وایي تیر کال په شپږ میاشتو کې د فزیکی تاوتریخوالي نږدې 200 قضیه ثبت شوې وي. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغو پیښو کې و د وژنې، دوه د صحرایي محکمې، یوه د اجباري نکاح، یوه د ډلیز جنسي تیری، دوه د پلور او ځینې نورې قضیه هم شاملې دي. د یادونې ده چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه درې ورځې مخکې په بغلان کې وه چې یو پلار خپله لور له کوره د تیښتې له کبله ووژله. زرمینه نومي د انجلۍ په ښوونځي کې د 10 ټولګي زده کوونکې وه. د غشان دوه ورځې وړاندې د پروان د جبل سراج ولسوالۍ په ګلبهار سیمه کې هم له یوې ښځې سر پرې شوی. د پروان امنیتي چارواکي وایي دغه ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني شوې او په تور یې د دې خاوند او خسر نیول شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم په کندهار کې د انارو د باغلرونکو ستونزې. د کندهار د انارو باغلرونکو او سوداګر وایي چې پاکستان د تیر په خلاف څو چند خپل مالیه د افغانستان پر تازه میوه لوړه کړې چې د کار دوی له تاوانونو سره مخ کړي دي. په دې اړه به له کندهار څخه د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی رپورټ واورو.
په کندهار کې چې انار تازه حاصل تر رسیدلی باغلرونکو او سوداګر وایي چې پاکستان د تیر خلاف د انارو پر هر موټر خپل مالیه لسل زره څخه 300,000 افغانۍ تل وړ کړي. د انارو باغلرونکو او سوداګر وایي د پاکستان دی پریکړې تاوانونه وراړولې او که افغان دولت د هواري لپاره جرګام وچت نکړي نو د دې ولایت باغلرونکو به درون اقتصادي زیان وویني. په دې اړه د وطنو عبدالمنان او عبدالکریم ازادي راډیو ته داسې وویل:
محصول شدید پاکستان حکومت چې اوس مثلا 500 روپۍ پرې وکړي د محصول اخی او دا محصول حال د دې فروش کړي 100 روپۍ وي 4 روپۍ کړي په 700 روپۍ سره موږ باغوانه په مشکل سره مخامخ یو انار په هغه کې ولاړ دي. باغونه راک ولاړ دي. خپل مسؤلیت مصرف مو سره جوړي دولت یې موږ سره همکاري وکړي د پاکستان حکومت سره د خبر موضوع شریک کړي چې دا محصول راکم کې موږ د بزګران ته شی پاتې او د مملګر ته شی پاتې مملګر مون توانی سي باغواله مون توانی سي او موږ خپل مصرف یې سینس په جوړولو په ځای دادو
چې باغونه د زمر د سیمې ټول دغه سپاتې نو موږ ته باید حکومت لار د حل پیدا کړي. موږ باید څوک چې په روز کال پاکستان 8000 غوښه پر موټر باندې 6 کال 3 لک غواړي پر غټ موټر باندې 4 لک غواړي نو دغه د حل د پاره موږ تل ریس تاسو مرغ جو او تاسو مرغ لو خپل ځغ مرغ ورساو زموږ ځغ باید د افغانستان حکومت واوري کچيري دې ته موږ ته لار د حل پیدا نکي موږ باغونه دغه ځک پاتاسي د کندهار خلک په ټوله په سوند کې راګرسي.
لدی وړاندې هم پاکستان ته د انګورو صادرونکو ورته شکایتونه کړي وو. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې لدی ستونزې خبر دي او د هواری لپاره د پاکستانی لوري سره بحثونه پیل کړي. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د ستونزې د ژر هواری لپاره د پاکستان هیواد د کنسلګری سره ستونزه شریکه کړي او هیله مندي چې ستونزه به ژر هوار شي.
د سوداګری خونی په توسط باندې موږ د کندهار د بهرنی اړیکو ریاست په مرسته د بهرنیو چارو وزارت او همدارنګه د په کندهار کې د پاکستان هیواد د کنسلګری همدارنګه زموږ د بهرنیو چارو د ریاست په مرسته د پاکستان هیواد د سفارت سره هم د موضوع شریکه شوې ده تر څو دغه ستونزه حل شي.
د کندهار د سوداګری خونه هم وایي چې له پاکستان سره د پرله پسې هڅو سره سره نه دي توانېدلي چې د افغان سوداګرو په وړاندې رامنځته شوې ستونزې له منځه یوسي. پاکستانی چارواکو تر اوسه د کندهار د باغلرونکو او سوداګرو دغه ستونزې ته عکس العمل نه دي ښودلی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. نن سه شنبه د اکتوبر 15مه د نابینایانو نړیواله ورځ ده. د نابینایانو نړیواله ورځ هر کال د سپینې امسا تر نامه لاندې په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي. دا حکومت اجرائیه مشر عبدالله د سی شنبه په ورځ په دې اړه جوړ شو مراسمو ته وویل باید د معلولینو ستونزو ته رسیدنه وشي. له بلې خوا یو شمېر هغو نابینایانو چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و د لوړو زده کړو او کاري فرصتونو له نشتوالي شکایت کوه. ناجیه صافی یې په اړه رپورټ لري.
بعد یزدان تک یگاه ما اساس
دغه ترانه په کابل کې د نابینایانو یا ړندو د ورځې په مناسبت د یو شمېر نابینایانو له لوري وویل شو. ډېرې دوی له لوړې او ځانګړې وړتیا برخمن دي، خو د زده کړې د امکاناتو له نشتوالي، روغتي ستونزو او کاري فرصتونو له نه موجودیت څخه شکایت کوي. سید جلال له ننګرهار ولایت څخه راغلی او دوی سره د خلکو له ناوړه چلند شکایت کوي.
ډیر مشکل کورنۍ کې لوبې په ټولنه کې موږ په هغه غلط نمونه باندې موږ خلک یادې چې زموږ استعداد د خاورو سره خولو کې. مثال موږ زوس نابینا یم، په دې خاطر ماته سوګ نابینا وي یا خپل نوم راته ولی وطندار راته وي، هغه کلمې ماته استعمالي چې هغه زما استعداد او زما جرأت د منځ وړي. نو ټول وطندارانو نه هیله کوم چې موږ قرباني ورکړي دي مل په خاطر باندې سترګم د لاس ورکړي. موږ ته کوشش کوي وطندار وي، ورور راته وي، نوم راته والی.
خغلی جلال وایي دولت باید دوی ته د زده کړو زمينه برابر کړي او همدارنګه باید په هواي وشي چې په ټولنه نکی ل زورونی پرته دی ژوند وکړي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر بنفشه یعقوبی چې خپل هم نابینا دوی، حکومت باید د معلولیت لرونکو وګړو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
چون اگر ما بخوایم که افراد دارای معلولیت
کچری د معلولیت لرونکو وګړو د وړتیا لوړولو لپاره کار کوو، باید د ظرفیت لوړولو هڅه وشي. بل مسله دا ده چې باید د معلولیت لرونکو بانکي خدمتونو ستونزه هوار شي او ورته اسانتیاوې برابر شي. په ورته وخت کې د دولت په چارو کې د شهیدانو او معلولینو وزیر لالودین آریوبی چې په دغه ناسته کې حضور درلود، د نابینایانو له ناوړه وضعیت څخه یادونه وکړه او ټینګار وکړ چې د ستونزو د هواري لپاره باید هڅې وشي. د سره محله اجرائیه رئیس عبدالله هم د نابینایانو د ستونزو په تایید سره وویل چې د دوی ستونزو ته به رسیدنه وشي.
تعداد از پیشنهادات شما را انشاءالله که در روزهای
ستاسی په یو شمېر وړاندیزونو به انشاءالله په نږدې راتلونکي کې بحث وشي. له دې ډلې په خپلواکه توګه د بانکي حساب لرل، د بریل خط د مطبع جوړول او په یو شمېر نورو وړاندیزونو به غور وشي او ګام په ګام به پلی شي.
دا مهال په افغانستان کې 1500 نابینایان شته چې ډېری ښځې دي. په افغانستان کې په کلنی ډول نږدې 40% افغانان لږ تر لږه د یوې سترګې لید له لاسه ورکوي. لوړ فشار، د زړه ناروغي، شکر، د سترګو میکروبي کېدل، د سترګو په درملنه کې ځنډ، د نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه او ارثیت هغه عوامل دي چې له امله یې ډېری وګړي د سترګو لید له لاسه ورکوي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسمه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
څومګګله ازادي رادیو ناوړي خوست یو شمیر خزو ځوانانو د سولې او ټولنیز عدالت په اړه یو جوړشي بحث کیول چې تر اوسه هم په دې هیواد کې د سولې په وړاندې خنډونه موجود دي. د بحث ګډونوالو ویل د سولې او ټولنیز عدالت په تامین کې د حکومت په خوا کې خلک او نور ټولنیز او مدني بنسټونه هم مسولیت لري. نجیب الله لوخیلې په اړه تفصیل لري.
یو شمیر خوستی روڼاندي او فرهنګیان وایي چې په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت پر وړاندې تر اوسه هم په داخل سیمه ایزه او نړیواله کچه مخالفتونه موجود دي. دوی زیاتوي که څه هم ډیری افغانان اوس مهال سوله د دې هیواد له لومړیتوبونو څخه ګڼي او په نړیواله کچه هم د سولې نظریه پیاوړې شوې، خو یو شمېر ستونزو او مسایلو بیا د سولې پروسه ټکنۍ کړې ده. خوستیو روڼاندو او فرهنګیانو یاد څرګندونی په افغانستان کې د سولې او ټولنیز عدالت په مخ کې د شته فرصتونو او ګواښونو تر عنوان لاندې یو بحث کې وکړي. د حقوقو پانزي استاد رباني وحدت آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې پر وړاندې پرتې ننګونی په دریو کټګوریو تقسیم کړی او ویل
په هیواد کې ځینې اشخاص یا نهادونه د بیلابیلو ملاحظات پر اساس هغه طالبان سره د سولې مخالفت کوي او په شکل د اشکال کوشش کوي چې دغه پروسه ناکام کړي. دوهم چالش چې موجود دغه د سیمې په کچه چې ځینې ګاونډي هیوادونه او د سیمې هیوادونه هم نه غواړي چې طالبان سره سوله وشي او دوی د افغانستان دولت جوړ شي. او دریم چالش چې هغه نړیوال اړخ لري، هغه دا چې د امریکا ددګه د امریکا غوښتنې، طالبان غوښتنې یا د افغان دولت غوښتنې متفاوتې فرق لري.
یاد باز چې د میډیټیک د ځای دفتر په بلنه جوړ شوی وو، د یاد دفتر مشر سیف الله حیات ویل
د دې برنامه د جوړولو څخه هدف دا دی چې مېرمنې او ځوانان په دې پوه شي چې بارزښته قائمه او دایمه سوله همدارنګه ټولنیز عدالت پر هیواد کې څومره مهم موضوعات دي.
د پروانه زلان په نوم یو مدني فعال وایي د سولې او ټولنیز عدالت په تامینولو کې د ښځو ونډه هم مهمه او ارزښت منه ده.
مونږ خپل مسؤلیتونه باندې پوه شو چې سربیره پر دې چې دولت څومره مسؤل دی د سولې پر وسط کې د ټولنیز عدالت په تامین کې، نو د ټولنې افراد څومره مسؤل دي ترڅو د سولې لپاره کار وکړي، د ټولنیز عدالت تامین لپاره کار وکړي. نو خزینه په دې برخه کې زیات رول لري. دوی کولای شي چې لومړی هغه خپل اولادونه چې دي، خپل کورنۍ غړي چې دي، هغه د سولې په ارزښت باندې، د ټولنیز عدالت پر ارزښت باندې پوي کې، نو دوی ورو ورو کېدای شي چې ټولنیز عدالت تامین شي او سولې ته لار هواره شي.
په دې بحث کې یو شمېر ګډونوالو پیغلو او ځوانانو خپلې پوښتنې او نظرونه هم وړاندې کړل او په دې ټینګار وکړ چې د ټولنیز عدالت د تامین همدارنګه د هیواد ژغورنې او اقتصادي ځانبسیاین یوازینۍ لاره دا ده چې په اول ګام کې سوله او امنیت رامنځته شي. کتونکو بیا غوښتنه کوله چې د ولسي ویښتابه او د خلکو د شعور او پوهې د لوړولو لپاره دې دا ډول برنامې دوام پیدا کړي او غوره نظریات دې د ټولیزو او ټولنیزو رسنیو له لارې له نورو سره شریک شي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د ترکیه پر دفاع او دوه نور وزیرانو پر سوریه د دې هواد د پوزي يرغل په خاطر بندیزونه ولکول. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ترکیه ته خبرداري ورکړې و چې پر سوریه پوزي يرغل سمدستي پای ته ورسي. ولسمشر ترامپ د غرض ویلي کې د ترکیه مشران له دغه جګړې لاسوانخلي، نو دې ماده ده چې د دې هواد اقتصاد په چټکۍ سره ویجاړ کړي. نورياس نوري په اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو دغه نوی بندیزونه د ترکیه پر دفاع وزیر خلوصي اکار، کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو او انرژي وزیر فاتح دونمیس د سوریه په شمال کې د انقره د پوځي ارغل په خاطر لګولې دي. د امریکا د خزانه وزارت لخوا دغه وزیران د بندیزونو په تور لسک شامل شوی چې په امریکا کې شتمنی کنګل کیږي او له هغوی سره د امریکایي ادارو او د امریکا په تړاو د شرکتونو بانکي معاملې منع کیږي. د امریکا د خزانه وزیر ستیون منوچن وویل متحده ایالات د ترکیه حکومت د هغو شخړو د تی دو مسؤل بولی چې د دې هواد زواکونو په سیمه کې د ملکی وګړو ژوند له خطر سره مخامخ کړی او سره سیمه بې ثباته شوې ده. تر دې مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلو چې ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداري ورکړی چې پر سوریه د یرغل سم د سپایت ورسوي. خاغلی پینس پرون خبر اعلان ته ویل چې متحده ایالات په سوریه کې د ترکیه یرغل نور نشي زغملی. ولسمشر اردوغان د دغه ټلیفوني مکالمې غوښتنه کړې وه او ولسمشر ترامپ هغه ته ډیر واضح وویل چې متحده ایالات غواړي ترکیه دغه یرغل پای ته ورسوي، سمدستي اوربند وکړي او د شخړو د پای ته رسیدو لپاره په سوریه کې له کورد ځواکونو سره خبرې پیل کړي. پنس دغه راز وویل چې دی به هم سیمې ته سفر وکړي څو د دغه کړکیچ په حال کې مرسته وکړي چې له 1,000 زیات خلک یې بې کوره کړي دي. سیمې ته د ښاغلي پنس سفر د ولسمشر ترامپ له هغو څرګندونو 2 ساعته وروسته اعلان شو چې ویویل پر سوریې د ترکیې د یرغل په غبرګون کې به په یوه فرمان کې پر ترکي چارواکو بندیزونو ته اجازه ورکړي. له انقرې سره د 1,000,000,000 په ارزښت د سوداګرۍ د معاملې په اړه خبرې به لغوه او له ترکیې څخه د اوسپنې پر وارداتو تعرفه به په 50% لوړه کړي. ترامپ پرون په یو بیان کې وویل دی کامل اندې ته چمتو دی چې که د ترکیې مشران په دغې خطرناکې او ورانوونکې لارې مخته لاړ شي په چټکۍ به د دې هیواد اقتصاد ویجاړ کړي. پرون وروسته له هغې چې د کرد وسلوالو او دمشق ترمنځ تړون وشو چې د ترکیې د یرغل په وړاندې به دمشق ورسره مرسته کوي، د ورځې په پیل کې د سوریې حکومتي ځواکونه د دې هیواد په شمالي برخه کې ځای پر ځای شول. د سوریې دولتي رسنیو وویل چې د دې هیواد پوز د فرات سین په لویدیز د منبج ښار ته داخل شوی دی. دغه ښار هم په هغه ساحه کې شامل دی چې انقره غواړي پکې یوه خوندي سیمه رامنځته کړي. د سوریې ځواکونه دغه راز د فرات سین په ختیځ کې د تلتمر او عین عیسی ښارګوټو ته چې د ترکیې پولې د استراتیژیک لوی لارې په اوږدو کې پراته دي داخل شوی دي. انقره وایي د یرغل هدف د سوریې د کردانو د خلکو د ساتنې ملیشې چې د وای پی جی په نوم یادیږي د انقره دغه ملیشې ترهګرې ډلې بولي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبره کړې بیان کې دغه راز ویلي چې شاوخوا 1,000 امریکایي سرتیرو ته چې په سیمه کې له 2 کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې د کرد وسلوالو ملاتړ کړی، له سوریې د وتلو امر کړی او دغه ځواکونه به په منځني ختیځ کې پاتې شي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بیا راټوکېدو د ګواښ مخنیوی وکړي. ترامپ دغه راز وویل چې یو شمېر ځواکونه به هم د سوریې په جنوبي اډه کې پرېږدي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو تاسو موږ کله ازادي راډیو ناوړي سم خبرونه هر ورځ سهار لوو بجو د ماخم تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دول شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 5.5 په صافه او واضح توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شی لري نه وایي زموږ د پیپان لري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ پروګرامونه ریپورتونه او همدارنګ ونیز خبرونه له نور تفصیل عکسونه او پزینو مواردو کې لا ویډیو غانو سره وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانی پاته ده او سم تاسو له پیغامونو څخه پیغامونه راغلو.
تاسو له پیغامونو
زه سهار ګولم د لنګرار ولایت د خجانو ولسوالینه یو ورو موږ دغه شهداو د مېډینو ماشونه په درې سات کې پیسې ورنه کې 10,000 پنځه زره پیسې چې ورنه کې کتنه ماشته نه والا کوي خپل به پیسو د سرخ نه کوي نو هیله کیږي د لور ټول چاروکو ته موږ غوړه سو چې ورنه غلا بند کی دغه د معاملې بند کی یو ورو موږ نور دوه سم ترغلی موږ ته ماشونه نه والا کیږي غریب خلک ورته ګټ کی ولادت ته دروازه ولو پری دي او که پیسې ورکو بیا موږ به پخې. و سلام په احترام
زیتونه وستایم د کندهار څخه. د سیتانی وزارت چې تیر کال په ولایت کې صحیح علوم د انسو امتحانونو د شاګردانو څخه اخیستل، تیر کال دغه امتحانونه د سنبلې په 4 نیټه واخیستل شول او تش کال د میزان 3 نیټه تر اوسه پورې د امتحان دقیقه نیټه معلومه نه ده. دلته د مختلفو ولسوالیو ځوانان راغلي د کندهار شاته د مسافرت شپې ورځ سبا کوي او نیټه ورته معلومه نه ده. وزیر څه ثاني د وزارت مداغه اله ده چې دا نیټه چې پر جره اعلان کړي څو د ځوانانو د خپل فورون ته تایید در معلوماتو تر وخت ستان شي.
تمام خبرې کوم نه کابل نه مونږ پوښتنه یو څه هم څوک نه خو دا سره کوم دولت دا را چې مست مونږ باندې خرڅي او دا یو په ضمانه معلومه چې مراد د خپل دا تبکونه صاحب سبق دا را غره ول سوالو ته ورسره وسه دا کوچانو ته مست تګي کوي هغه مونږ باندې په 200 روپۍ پته خرڅه را باندې ول کوچانو هم له څوک نه خري.
زه میرویس اخلاقی د هلمند ولایت څخه سره په تماس کېم. موږ د پور چارواکو سره دا غوښتنه چې دا ناظرونو پیسې دي په خپل وخت ورکړي، ځکه چې د ډیر وخت تیر شو اتل شل ورځې تیر شو د ناظرونو پیسې نه ورکړي نو لمن یې زما پیغام نه همدا اوس نشر شي. سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د مازیګر څلور نیمه بجو ته. تاسو مکګل ازادي راډیو نه اوري یو اربیا په مکی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل فرشتي جلال زی څخه اورو.
د امریکا د بهرنی چار وزارت کې د جنوبی اسیا د برخي سرپرست یالیس ویلز ویلي چې په افغانستان کې د ټاکنیزو کمیسونو خپلواکۍ او پریکړه ته باید درناوی وشي. الیس ویلز نن په ارک کې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلی دی. د ارک په خبر پاڼه کې ویل د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حواله لیکل شوی چې د جمهوری ریاست هیڅ کاندید باید د کمیسون تر اعلان مخکې د بری ادعا ونه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وای په افغانستان کې د کوچنیانو خوارځواکي د اندیشنې وړ ده. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې په څیړنو کې موندلې ده چې په دغه هیواد کې تر 50 کلونو د کم عمر کوچنیان د خوراکي موادو د قلت او خوارځواکۍ له امله په نور نړۍ کې تر خپلو همځولو 11% زیات د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د امریکا حکومت د ترکیه پر دروي وزیرانو بندیزونه ولګول. بندیزونه د ترکیه پر دفاع وزیر، د کورنی چارو پر وزیر او د انرژي پر وزیر، د سوریه په شمال کې د ترکیه د پوځي عملیاتو د پایل په وړاندې په خبرګون کې لګول شوې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین نن متحده عرب امارتو ته ورسید. د ابو ظبي ولیعهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان هوایی ډګر ته د هغه د هرکلی لپاره ورغلی و. او د کرملین سخت منتقد الکسی نوالنی ویلي چې په روسیه کې د قانون د حاکمیت ځواکونو د هغه د ادارې پر 150 دفترونو عملیات کړی دي.
دوستانو کولای شئ د دې خبرونو تفصیل ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې په خبرونه کې نیمه نړۍ او همدارنګا د ګولیا چار پروګرامونو لرو، خو تر هغه مخکې واصل وسال څو سپورتي خبرونه دروړئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره
لایوی ورځ د می ورستا سبا په کابل کې د شپږیز لیکسلیو پلی آف پړاو لوبي پیلېږي. د دې پړاو سیالیو لومړی لوبه سبا سهار د محمد نبی ساحل په لوبډلمشي، د میسینک او د راشد خان په لوبډلمشي د بند امیر لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د پلی آف پړاو سیالیو دوهمه لوبه د کابل بازانو او سپین غرز مریانو لوبډلو ترمنځ سبا مسپخین محل کیږي. د لومړی لوبې ګټون کلوبډله د دې لیگ فایلوبې ته ځي، خو بایلون کلوبلې د دوهم لوبې له ګټون کلوبلې سره پایلوبې ته د وټول لپاره لوبه کوي. ټاکل شوی د شپږیز لیگ د شپږم پړاو سیالیو پایلوبه د جمعې په ورځ په کابل کې وشي. په خوست ولایت کې د سوارلسو لوبډلو ترمنځ د دغه ولایت د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسول شمس امینی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د دوشنبه په ورځ د خوست په مرکز متون کې پیل شوې چې د یوې اونۍ لپاره به دوام کوي. د ښاغلي امینی د معلوماتو له مخې د دې لیگ پرانستون کې لوبه کې د متون بابا لوبډلې